وخت د غرمې 12 بجې سوي زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هر کله کوم د پاکستان او افغانستان سره د کومک ژغ د پاکستان د پخوانی فوجي امیر جنرال مشرف نیونه او بیا نن عدالت ته وړاندې کېدنه د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو په انتخاباتو کې لنګتیما استزامي زمواري ډډه په شمالي وزیرستان کې په انتخابي کمپاین د کرفیو اغیز د پیکور سو خلکو لپاره د ټاکنیزو مرکزونو کمی د جرمني په افغانستان کې د پوځیانو ساتل هغه څه دي چې تفصیل یې پروانه غړي کې درکو خو په پایل کې به خبرونه واورو خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کوي
د مهم خبرونو لنډیز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر حقوقو په کلنی ریپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د عدالت له حکم پرته او هدفي وجنو په زور تر تم کولو او شکنجو په زورګونو کسان اغیزمن کړی دي. د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان سره ښه تعلقات او هلته امن او خلارې غواړي. او د چین په جنوب لویدیځ کې زورور زلزله راغلی چې پکې د یو څلوېښت کسانو د مړ کېدو ریپورټونه دي. او زه خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر حقوقو په کلنی ریپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د عدالت له حکم پرته او د فی وجنو په زور تر تم کول او شکنجو په زورونو کسان غیزمن کړی دي. د جمعې په ورځ خپور شوی دغه ریپورت کې په پاکستان کې د زندانونو ناوړه حالات د عدالت له حکم پرته نیونه په لاندې کچه په عدالتونو کې د انصاف نشټوالی یادونه شوې ده. ریپورت وایي په پاکستان کې د خبریالانو زورونه په رسنیو ځینې بندیزونه او د ځینو خبرونو چاپولو په لړ کې د خبریالانو ویرې دوام لري. د دې ترڅنګ د مذهبي ازادۍ استحصال او د اقلیتونو ضد امتیازي سلوک هم په دې هیواد کې کیږي. د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان سره ښه تعلقات او هلته امن او کلارې غواړي. خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو یوه وجه د پولې په ناسم ډول انتظام دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز چودري پرون د دې وزارت په اونیزه خبري غونډه کې ویل نوموړی وایي افغانستان زموږ یو ګاونډي هیواد دی او تل به وي. موږ غواړو چې دا هیواد پرمختګ وکړي. موږ د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره د افغانستان د امن لپاره همکاري ته چمتو یو. ایزا سودری د دې پوښتنې په ځواب کې چې هیواد د افغانستان دننه په ترګر فعالیتونو کې لاس لري ویل پاکستان په دې تورنو باور نه لري. د زیاته کړه هغوی پر دې یقین لري چې په افغانستان کې سوله ثبات او پخلاینه د پاکستان په ګټه ده. تمدا چې د پاکستان په خوانې فوزي واکمن پرویز مشرف باندې نند ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړل شي. لدی وړاندې پروند جمعې پرځو د اسلام آباد یو مقامی عدالت په خوانې فوزي جنرال مشرف د دوه ورځو په راهداري یا ترانزیت ریمانډ پولیسو ته ورکړو چې وروسته هغه چک شهزاد کې لخپل کور څخه پولیس هډ کوارټر ته بوتل شو. په پرویز مشرف په تور دی چې هغه په 2001 کال کې د ایمرجنسي لګولو وروسته شپېته ججان او د هغوی کورنۍ نظربند کړی وي. د پیښور په کلیواله سیمه د زوکې درې کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې جوبل شوی دی. د پولیسو په وینا دغه چاودنه پرون مازیګر د امن لخر غړي واقف خان لکور سره نږدې شوی چې په کې درې لاروي جوبل شوی. بلخوا په بډابیره کې پر یو پولیس چوکۍ ناڅرګند وسلوالو برید کړی چې په کې یو پولیس جوبل شوی. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. د چین په جنوب لویدیځ کې زورور زلزله راغلی چې په کې د یو څلوېښت کسانو د مړ کېدو ریپورټونه دي. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 6.6 ریکارډول شوی. له چین اخبار شوی تازه ریپورټونه وایي په سیچوان ولایت کې د یو څلوېښت کسانو د مړینې ریپورټونه دي او اټکل کېږي چې د مړو شمیر به زیات شي. د زلزلې تر 610 کسان جوبل کړي دي. په یاده صوبه کې په 2008 کال کې هم په ریکټر سکیل د ته زور زلزله راغلی و چې په کې شاوخوا 9000 کسان وژل شوي وو. د ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین د جمعې په ورځ په برسلز کې د ناټو په مرکز کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې او د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ خبرې وکړې. راسموسین ویل د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د ناټو د مرستو په شفافیت او اغیزناک ډول د پیسو د لګولو او حساب کتاب پر لارو چارو بحث وشي.
At this meeting I also expect we will reach agreement.
نو مړوي زده غناست ملرم چې په دې غونډه کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زموږ دراتلون کوم راستو د شفافیت او حساب ورکولو پړه یو مهمه موافقه هموشي. د ناتو عمومي منشي ویل دا تړون به د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا د دوام او د غناست د افغانستان له ماموریت څخه د مرستندویه هیوادونو د خلکو د ملاتړ لپاره هم یو مهم ګام وي. د امریکا د بانو چارو وزارت په 2012 کال کې د بشري حقوقو په راپورټ کې ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقوقو مهمې ستونزې شته. د امریکا د بانو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونو له خوا د بندیانو شکنجه او ناوړه چلند پراخې شخړې په حکومت کې دری فساد جګړې او د ښځو پر وړاندې تعصب په افغانستان کې تر ټولو مهمې مسلې دي. په عراق کې د صوبایي کونسلو لپاره انتخابات روان دي. نن له 13 صوبو څخه په 12 کې رایه چول پیل شوی. د امریکا په باسن ښار کې په میراتان لوبه کې په بمی چاودنو تورن دویم تن هم نیول شوی او د پولیسو په تحویل کې دی. له دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دغه ویرجن پیښې یو مهم باب بند کړل شوی.
And state police and local police.
نو موړوي باسن پولیس او ریاستي پولیسو ځای پولیسو په 13 ورځو کې په بهادری او پېښورانه توګه ځوابي کړوي خړو د دې په عزم او هلو ځلو باندې دغه ویرجنې پیخي باب بند کړل شوی. په باسن کې د ګل پرځو بمی چاودنو کې درې کسان وژل شوی وو او یو شمیر جوبل شوی وو. دا او تدې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار عالم مومن ته وړاندې کړل. پروانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د خیبر پښتونخوا د یونیورسيټي استادان په انتخاباتو کې د انتظامی ذمہواریو له پوره کولو ډډه کوي. خولي
یونیورسيټي خپل اټانومس باډیز دي د پروفیسوران انټلیکچوالز دي د صوبې دماغ دي د ملک نو اغي د کنټروورشل پروسس ایسا جوړېدل نه.
د انتخابي امیدوارانو د امنیت مسله په خیبر پښتونخوا کې زیاته ده خو په کراچۍ کې څه حال دی؟ د عوامي نیشنل پارټي یو امیدوار وایي
چې کله مې علاقه ته ځو مونږ په هر طرف ګورو کوشش همدای کنه چې په موټر سایکل څوک را نشي یا صدا سي بم بلاستنګ نه وشي نو همیشه زمونږ یو تریډي ګان.
د خیبر پښتونخوا د ملالی یوسفزی پرته د افغانستان رویا محبوب هم د امریکا د ټایمز مجلې د سل با اثر شخصیتونو په فهرست کې ځای موندلې دی. آیا دې کله هم دا سوچ کړی؟
کله چې په خپل د ټایم مجلې لخوا مې ایمیل ترلاسه کړ لومړی مې باور نه راته. فکر مې وکړ چې شای کومه تیروتنه به وي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. په پایل کې د پاکستان او افغانستان له اړیکو څخه پاکستان د جمعې پر ورځ د امریکا په ګډون له ټولو شاملو اړخونو غوښتلې چې خپلې ټولې توانایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د وسولیز پرمختللي سوکاله او باثبات افغانستان په جوړولو ولګوي. تفصیل به د اسوسیټډ پرېس خبري اژانس په ریپورت کې لجان اقا الکوزی وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان اعزاز چودري د دې وزارت په ونیس خبری کانفرنس کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې په اړه له ټولو هغو اړخونو سره په تماس کې دی چې له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته حالت کې دخیل دي او پاکستان د حالاتو څار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د دې پوښتنې په ځواب کې چې هیواد د افغانستان په داخل کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري وویل پاکستان په دې تورونو او برعکس ادعاو باور نه لري. د زیاته کړه مونږ باور لرو چې په افغانستان کې سوله ثبات او پخلاینه د پاکستان په ګټه ده. اعزاز چودري وویل پاکستان به له هرې ممکنې لارې د افغانستان د سولې په عملي کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان او پاکستان د پولې په اړه ځینې مسایل وو خو د دواړو هیوادونو پوځیان یې د حل په مقصد یو له بله په تماس کې دي. چودري د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مثبت لوري پر مخ ځي. دغه راز ویل د هند او پاکستان ترمنځ هم مذاکرې دوام لري. د دې مذاکرو دوه مرحلې سرته رسیدلې او پر درېمه کار روان ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د خپل هیواد راتلونکو انتخاباتو په اړه ویل د اروپایي اتحادي څارونکو دا مهال په پاکستان کې دي او دغه راز دیموکراتیکو ملي مؤسسو هم د انتخاباتو لڅارنې سره لیوالتیا ښودلې ده.
د جانا خال کوزی زخم تفصیل اوریدی. د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف به نن یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کیږي. نوموړي پرون نیول سوی وو او په اسلام آباد کې د پولیسو په مرکز کې ساتل سوی وو. په جنرال مشرف باندې په خپل واکمنۍ کې د ججانو له دندو لرې کولو او د هغو د ضرورو تورونه دي. هم په دې مقدمه کې دوه ورځې وړاندې عدالت د نیولو حکم ورکړی و، خو محافظونو دی له ځانه سره بوزدلی. تفصیل هم په اسلام آباد کې له ریاض مسخی له پوښتلی دی.
امکان ده چې نن پخوانی پوځي امیر او صدر پرویز مشرف هغه د ترهګرۍ د ضد چې کوم عدالت ته هغه ته وړاندې کړي شي، د دې نه وړاندې کله چې پرون پرویز مشرف د خپل کور چکشیزاد نه د پولیس هډکوارټر ته راوستې شو، د هغه نه په بعضې تپوسونه هم وکړي شو، لکه په ده باندې خو لاول دا تور چې د ججان په کید کې یا په بند کې ساتلی، په کور نظر بند کړي وو، دغه شان د هغې کورنۍ چې کوم غړي نو هغه هم اور سره د سخت تکلیف او اذیت نه راتیر شو. نو د دې سره سره چونکی بیا اسلام آباد های کورټ دا هم وی چې په دماندې د ترهګره دفو هم په دې کې شامل کړی شي، نو دغه وجوا چې کم د گرفتاری ورکلا د هغه رستو چې کم عدالت کې دی حاضر شو، هغه عدالت وی چې دا زما په اختیار کې نه راځي، چونکی دې کې د ترهګره دفو نو دې بوز د ترهګره عدالت ته وړاندې کیږي. د هغه رستو پرویز مشرف چې واپس خپل کور ته ولېګل شو، دغه کور د یو طریقې سره دی بلغه کور کې نظر بند دی د پولیسو په حواله او د پولیسو په ولکه کې، دغه دوران چې کله بیا پولیس د دنه سره پښتنې کولې ته پوښونه کول، هغه د پاره دی هډکوارټر ته راوستې شو. ور سره چونکی د وکیلان چې کوم دینو هغه دا خبره کوي چې د پرویز مشرف سر ته خطر ده یا په دې باندې حمله هم کول شي، نو په دې وجه د پاره د سکیورټي خصوصي تنظیمات
وکړي.
جی
ریاض مسخیل، داسې راته وسې چې دا وخت جنرال پرویز مشرف په پولیس هډکوارټر کې دی، په خپل کور کې دی، چیرته دی؟
بالکل، دی وخت هغه د پولیس هډکوارټر اسلام آباد کې دی او د سکیورټي سخت انتظامات کړی شوی دی. هم د دغه سکیورټي یا د حفاظت یا د امنیت په اړه باندې پرون دا یو هڅه هم شو چې په اسلام آباد کې د دغه لپاره د ترهګرۍ ضد یو خصوصي عدالت جوړ کړی شي، خو بیا د ججانو د مصروفیت په وجه باندې دغه عدالت جوړ نه کړی شو.
ریاض مسخیلو، بهرحال که په دې اړه باندې کم تفصیل اوس راغی نو هغه به بیا در سره شریک کو. تازه حال هلته بیا د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو یونیورسيټیانو سازان د روانو ټوټاکونو په دوران کې د هر ډول انتظامی ذمہواری ځخه ډډه کوي. دوی وایي چې د دوی کار سبق ورشودل دي او نه دا چې دوی په پولینګ سټیشنونو کې د انتظامی چارې پر مخ یوسي، ځکه دوی په وینا دا د دوی کار یو غیر سیاسي کار دی او سیاسي عمل یو سیاسي کار دی، نو ځکه دوی ډډه کوي. تفصیل به اصرار اتل له پېښور راکی.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو پونتونونو استادانو راتلونکو ټاکنو کې په پولینګ سټیشنونو کې د انتظامی ذمہوارو قبلولو ډډه کړي. دوی وایي چې استادان د خپل منصب او نورو قامي ذمہوارو بوج پر سر لري او نه غواړي چې د کوم ادارې یا ګوند برخه وګرځي. مشال ریډیو ته په دې اړه د پېښور پونتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسور جمیل احمد وایي چې د وفاقي او صوبایي چارواکو سره داسې نورې ادارې شته چې کارمندان یې د ټاکنو دغه کار ترسره کولی شي. دوی وړاندې وایي
په دې مسله باندې وړاندې په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سلور ورنو صوبو استادانو یو غونډه کړې و. د پروفیسورانو یو رائے ده د اکثریت چیرې په الیکشن کې د پروفیسر ډیوټي په الیکشن بوث کې نه ده پکار. زموږ یونیورسيټي ورته د سکولز سټاف او د کلاس 4 او کلاس 3 زموږ کوم کلریکل ایڈمنستریټیو سټاف دی هغه ورکړې شوی دی او د استادانو دا نظر په ذهن کې ساتل دي او هغه ایوایټ کړی دی.
د اسلامي کالج پونتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسور فیصل شہزاد مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وی چې استاذ لا د تعلیمی چاپیر چلنا په داسې حالاتو کې وتل د پونتونونو او استادانو د تشخص لپاره هم خندي.
یونیورسيټي خپل اټانومس باډیز دي، د دې پروفیسوران انټلیکچوئل دي، د صوبې دماغ دي، د ملک نو اغي د دې کنټروورشل پروسس ایسا جوړېدل نه غوړي. دا مطلب نه چې د ریاست په کارونو کې مونږ خپل ذمہواري نه فلفل کوو، خو ریاست نه مونږ دام وایو چې تاسو ډوره غنده کې سیستم، ډوره خراب کې سیستم چې هغه کې بیا د یونیورسيټي پروفیسور ک صحیح سټپ لی نو بیا به هغه ته پرسنلی په یونیورسيټي کې دننه، چونکی دا نان پولیټیکل باډیز دی، دغه پولیټیکل انټرفیرنس نه، دا یو طریقې او بیک ډور د پولیټیکل انټرفیرنس په دې کې راځنه کې دي. شي مونږ دغه نه غواړو د یونیورسيټي ټیچرز لپاره دغه زموږ ډیمانډ نه چې پروینشل ګورنمنت یا فدرل ګورنمنت خپل امپلویز باندې الیکشن پروسس چلول شي نو پاره دی چلے.
دا چې د استادانو دغه نظر ته الیکشن کمیشن سرنګوري او دغه لړکی ری نور سه تنظیمات او پلان لري. د الیکشن کمیشن په خور دفتر معاون مشر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وایي
دا څنګه خرڅو انکار نشي کولای، دا نېشنل ډیوټي ده، مونږ ته کوم ځان پکاره مونږ ته ورایي لګا نو سو ریفیوز کولای شي کولای او اخیره جنمن پرابلم دی کنه هغه بنیاد باندې ریټرننګ افسر چې کنسټیټوئنسی ته ملي کنه هغه ځان کولی شي کم کس موږ ریکوزیشن کې لګا انگیج کا وکی لګا دی سپیشل کیسز کې دا شي کنه چې را یو سړی بیمار دی یا سبل سب پرابلم دی کنه دا هغه ریټرن کې هغه وکی لګا چې را دا مسله ده ماته
په پام کې دی نیو دا چې هر ځل زیات شمیر د پونتونو استادان د ټاکنو عمل کې بیلابیل سیمو ته انتظامی کارونو لپاره لیګل شي خو لدا ځل سیمه کې د بدمنۍ لامل دوی ټاکنو کې د سخه سمزي مواري قبلولو ډډه کوي د بیلابیلو پونتونو د استادانو په وینا دغه لړۍ کې دوی د خپل پونتونو انتظامی چارواکي خبر کړي چې ورسته به په لیکلې بڼه دا خبر الیکشن کمیشن ته لیګل شي اسرار تل مشال رادیو پېښور
که یوه خواته په پاکستان کې د موټاکونو د لپاره اعلان شوی نیټه یوه لسمه یوازې درې هفته پاتې دي نو بلې خواته تر اوسه د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچي کې د ټاکنو لپاره تر سره کېدونکي هلې ځلې د نور کله په شان تیزي او توندي سوي نه دي دا چې د دې عوامل څه دي په دې اړه نور تفصیل د کراچي لښه
د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي کاروباري او څه د پاسه د 2 کروڑ انسانانو په خار کراچي کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره تر سره کېدونکو هلې ځلې د نور کله په شان تیزي او توندي نه دي د خار لانډي سیمه څخه د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ سند اسمبلی ته کاندید امان الله مسودوي د 2008 پټاکونو کې دوی د ټاکنو څخه د مخه تر سره کېدونکو هلې ځلې د اوس په پرتله څو چنده زیاتې وي امان الله مسعود پخپلا د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لري او د تیری اوږدې مودې راهسې په کراچۍ کې استوګن دی نوموړی په تیرو ټاکنو کې د کراچۍ له 138 حلقې څخه سند اسمبلی ته کامیاب شوی وو د سګنو ټاکنو لپاره د ترسره کېدونکو ټکنی کمپین په اړه نوموړی وایي
زمنګا کراچی کې صورتحال ده دلتم ډیر مشکل ده پوچ کلم علاقې ته زونو مونږه په هر طرف ګورو کوشش همدای کنه چې په موټر سایکل سوکرا نشي یا صدا سے بم بلاستنګ نه وشي نو همیشه زمنګا یو تریډی کنه عام به نسبت عام کینډیډیټ چې ده کنه غا ایزی فیل کوي کنه مونږ 50% ان سکور ځان شمارو
له همدې حلقې څخه یو شمیر نورو ګوندونو استازي راتلونکو ټول ټاکنو ته کاندیدان دي خود دې له جملې څخه یوازې د پیپلز ګوند کاندید شاه جهان او د ایم کیو ایم ګوند کاندید سردار خان ورته شکایتونه لري د مذهبي ګوندونو کاندیدان بیا وایي دوی ته د ټاکنو په کمپین کې ستونزې نشته له یادې حلقې څخه د جماعت علما اسلام فیر ډلې کاندید احسان الله وایي
اوس دې وخت کې جمعیت علماء اسلام ته دی علاقه کې مونږ ته څه پرابلم نشته لکه
د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي د پاکستان د نورو برخو په څیر په کراچۍ کې هم د کین اړخو ګوندونو انتخاباتي امیدوارانو ته په کمپین چلولو کې ستونزې ورمخې ته دي د سینسوبې د داخله محکمې سلاکار شریف الدین میمن د خالی پورز مشال رډیو ته ویلي چې د تحریکی طالبان پاکستان لخوا د غواخونو او په حیدرآباد کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د کاندید شوی تن تر وژنې وروسته دوی کاندیدانو ته تحفظ ورکول لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي
لیکن تھریڈس تو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ضرور ہے اور وہ ایک
دی وای د تحریک طالبان پاکستان لخوا چې کوم غوښونه سیاسي ګوندونو ته ورکړل شوې دي هغه زمنګ لپاره چیلنج دی په کراچۍ کې زیاتره وخت وسلوال طالبان د نورو ناقانونو ګوندونو لاره خپل اهداف ترسره کوي او په دې ټولو شیانو زمنګ نظر دی موږ په دې اړه سخت انتظامات کړی دي نو موړی زیاته کړه په کراچۍ کې راتلونکو ټول ټاکنو لپاره 4000 د ووټ اچولو ځایونه یا پولینګ سټېشنې جوړیږي په دغه سټېشنو کې سم پنیما یعنی 2000 سټېشنونه حساس ګرځول شوې دي یاد دی وی دروانې میاشتې په 11 منېټه د سین صوبې په دویم لوی خار حیدرآباد کې د ایم کیو ایم ډلې انتخاباتي امیدوار پخرول اسلام وجل شوی وو د هغه د وجنې پړه وسلوالو طالبانو منلې وا ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
د مشال رډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې
پېښور یونیورسيټي کې وخته د پېښور یونیورسيټي د استادان ډډه کوي چې په انتخابي انتخاباتو په عمل کې انتظامی چارې پر مخ یو نسی، نو بل خواته بیا کرفیو په شمالي وزیرستان کې په انتخابی کمپاین کې خنډ رامنځته کړی دی. دلته امیدواران وایي چې په انتخابی کمپاین کې مشکلات ځکه رامنځته شوي چې دوی د خلکو د قایل کولو یا خپل پیغام رسولو کار په پراخه پشا او په پراخه کچه نسی کولای. په دې اړه د مشال ریډیو همکار یو رپورټ جوړ کړی دی.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د روانو ټول ټاکنو لپاره د قومي اسمبلی یو نشست حلقہ ان ایس ال وختم نه د الیکشن کمیشن تر مخه شپږ دیش امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي چې پکې د بلابلو سیاسي ګوندونو سره وابسته او ګڼ شمېر آزاد امیدواران شامل دي. خو د روانو ټول ټاکنو لپاره د غلطانه ودرېدلې امیدواران وایي د کلانا چې د غلطه انتخاباتو هلې ځلې روانې شوې په دویم ورځ کرفیو لګولې شي چې تر څو سو ورځو پورې دوامدار ساتلې شي او د دوی انتخابي مهم یې په ټپه ودرولې دي. قبایلی مشر او روانو ټول ټاکنو لپاره شمالي وزیرستان امیدوار مولانا ګل رمضان وایي که یو اړخ ته ګرځبندې ځایي خلک د ستونزو سره مخ کړي نو بل طرف ته د دوی انتخابي مهم هم ډیر اغیزمن شوی دی.
د کرفی په وجه باندې د میز وزیرستان عوام ته انتهایي مشکلات دي. د میز تجارت او کاروبار دا متاثر کیږي. الیکشن چې کی مهم دی دا بالکل پټا پابندی وی لوړ دی ځکه چې یو خو مسلسل کرفی دی او بل د نایټ کرفی په وجه باندې د شپې په ټیم باندې هم بېخي هغه کنوینسینګ څوک نشي کړلای چې کوم امیدوارون دي د انتهایي مشکلات سره مخامخ دي. دا زیاتی او دا ظلم دا د عوام سره نه کو ځکه چې داس نمونه کرفی نه په 40 سی سی آر ششتا او نه د سپیتل په قانون ششتا.
ملک ریاض چې د حلقہ این ایس ال وختم نه آزاد امیدوار په توګه ودرېدلې مشال ریډیو ته وایي دا سیخکاری چې د غلطه د ټول ټاکنو نه کولو کوشش کیږي.
مثال خپل ملګری ته ورلای شي نه کومې ته تلای شي کنه مکمل د نیس کمپین د کیندا ازیرو شو دا لہذا پر دیوال اپن لے میز اور پولیٹیکل ایتا او خاص کر گورنر کا دا فول کی کہ دا الیکشن پر ٹیم سے جس ٹیم رہا کو شرز دے سی کہ نیس کو وطن سے کار کینہ لگی کہ لیکن وہ حالات روان دی گنا ایدے دا کوشش تا کہ مثال دا الیکشن پاس کول سی او میز
دا جماعت اسلامی پر ٹکٹ شمالی وزیرستان ادریدل ملک مشال خان وائی دا کرفیو د لاسا دا کورونو بہر ہم نشی وتلے او عوام او تخ خپل منشور ور په جندل خو ډیر ګرانه ده.
میز کمپین دا سی بل چې بخی لکه ټپ چی وی وی لوړ وی بخی ډور ات لاین سی وی لکه ته چې کړ یار پر سی باندې کر پیر پر سی نافذ شي دا درې څلوې ورځې شي چې بالکل کرفی دو او میز د خپل کرین نه شي وتاي. هغه خو ډیر لره خبره ده چې جلسې جلو سینا تو بو سی چا سره په خلاص تا تابت لای شي. وزیرستان ډیر لوی ستر ده چې زنه زه ته خو لوړ چا ته پاتا نه وی چې سندا یا تسیدی یا چورت لائن سے خبر نہ شادی کئی تب پمفلیٹس نہ کے لاک ہینڈ بل نہ کے تقسیم ہوئے چا سر خبر نہ ہو کہ چا سر اکشن نے
دا یا دون دا چے دا تیرے سے شمبے پورت شمالی وزیرستان کے دا پاکستان فوز انجینئرنگ شعبے کر کون کیو گاڑے وسلہ والو پا بارود و مواد و سرا الوزا ولے وہ چه تراغه وروستا پټول شمالی وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شوې ده. د نوړاندې هم د تیرې میاشتې په درویشتمه نیټه ایشا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید نه پس د غلطه کرفیو لګولې شوې وه چې تر یوې اونۍ پورې په مکمله ډول ټولې لارې تړلې شوې وې.
دا مشال ریډیو ده.
که شمالی وزیرستان کې کرفیو انتخابی عمل اغیزمن کړی دی خو هلته بیا د قبایلی سیمې او رکسو جنسو څخه بې کوره سوي خلک په دې پریشانۍ اخته دي چې د دوی د ووټ اچولو اسانتیاوې به څنګه وي. دوی شکایت کوي چې د ووټ اچولو اسانتیاوې ورته نسته او له انتخابي عمل څخه دوی لیرې ساتل کېږي. په دې اړه باندې د مشال د همکار رپورټ واوري.
د یو کم سلوېخ انتخابي حل کې امیدواران وای چې په اورګزو ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په وجه بې کورشیو خلکو ته د ووټ اچولو اسانتیاوې تر اوسه نه دي ملاو شوي. په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره خلک بې کوره شوي دي امیدواران هم خپلو سیمو ته نشي تللی. نو یادې حلقې امیدواران اوس د خیبر پختونخوا په هغو سیلو کې خپل کمپاین چلوي چې دغه بې کوره شوي خلک پکې میشت دي. د مسلم لیگ نون ګوند ملک سپین ګل مشال لوډیو ته وویل چې زیاتره کډوال په هنګو کوهاټ او پېښور کې دي نو په دغه سیمو کې د پولینګ سټیشنو سہولت نه ورکول سره یو شمیر خلک خپل قیمتي رائے ورکول نه محروم کېدل شي. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په یو کم سلویخ انتخابي حلقہ کې ټول سلویخ امیدواران اهل ګرځول شوي دي. په حلقہ کې د پولینګ سټیشنو شمیره یو سل دوه ده. په دې کې د ووټونو شمیره یو لک او پنځه ویشت زرونه زیاته ده. د تحریک انصاف ګوند ملک عتیق الرحمن ایډوکیټ مونږ ته وویل چې و پنځوس زره ووټ ورکوونکو ته د پولینګ سټیشن سہولت نه ورکول ته افسوس وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې که داسې نه شي کېدلی نو پر دوی دې بیا پولینګ سټیشنو ته په ګاړو کې خلک د بوتلو پابندي اوچته کړی شي.
ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی الیکشن کمیشن ماں کینڈیڈیٹ مانے 15 لاکھ تو بندی اچھی گا
لوور اپر سینٹرل تحصیل کے مشتی، فیروز خیل، خاص توری خیل اور بزوٹ خیل قومونا دو واپس کے دونا علاوہ زنی نور قومونا سرا دا اپر اور اسماعیل زیر تحصیل خلق لاہم کٹوالے جنتے روی دا اورگزو ایجنسی بکرشیو خلقو تا دا ووٹ اچاولو اسانتیا وی نہ ملاوی دو پاڑا مچے د سیمی الیکشن کمشنر محمد اعظم خان سره خبرې وکړې نو مشال لوډو ته ویل چې کډوالو ته به د پولینګ سټیشن سہولت ورکول کیږي.
د اپر تحصیل لپاره تقریبا 22 دغه جوړ کړی دي خو ایڈمنسٹریشن دا کوشش کوي دا غیر چې موږ چې دا کوم آی ڈی پیز دی په هنګوک کې او په کوهات کې دی لپاره کوشش دا کوي. هغه الیکشن کمیشن ته بار بار دا ریویو لپاره لیکي چې هلته سو موږ یې راکړي
پاور ایجنسی کی دکامی اسمبلی یو سیٹ لپارا د مقابلے یو شمیر آزاد امیدواران سرا پاکستان پیپل پارٹی، تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فے، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، متحدہ قبائل اور جماعت اسلامی دو گندونو امیدواران مختارا غلی دی. دیو کم سالویخ انتخابی حلقے امیدواران د الیکشن کمیشن چارواکو سخا اوغختل چې بکورشی او خلق لپارا د اسانتیابی برابر کړی شي چې د مئی پر یولسمه نیټه په ټول ټاکنو کې برخه واخلي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
د پاکستان لیکوال رفیہ زکریا یو مضمون لیکلی دی چې پکې د پښتنو راپورته کوي چې ولې په امریکا کې د ترګری کم پیشه د نړۍ په نورو سیمو کې د ترګری د پیش کوم مقابله کې ژور اثر پېښتي او خلګي ډیره یادونه کوي. د شاهین بونیری د خبره د دې مقالې غټ ټکی وورو.
رفیہ زکریا لیکي د پاکستان د یو رسپانډ لپاره د کالم لیکونکو په حیث هغه د بمی بریدونو او ترهګرۍ د پیښو ذکر ډیر کوي او دغه پیښو د قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. لیکواله باور لري چې د خلکو فکر کول او د هغې سره همدردي کول یو داسې دود دی چې د تشدد د پیښو په درولو او د یوې ټولنې انسانیت قائم ساتلو کې مهم کردار لري. لیکوال زیاتی د ترهګرۍ د هر یو برید دننه ظلم وجود لري او د یو داسې شر او بدو انګازې پکې محسوسېږي چې د معمول یو لمحه برباده کی او په زور تشدد تغاړه باسي. په دغه تناظر کې د امریکا په بوستن ښار کې د ترهګرۍ پیښه په هیڅ شکل د کراچۍ په یو بازار، د خوست په یو سکول او د کربلا په یو جماعت کې د بمی برید نه مختلفه نه ده. بیا هم د بل کوم یو هیواد په پرتلا په امریکا کې د ترهګرۍ بریدونه نړۍ یاد ساتي او ډېره همدردي ورسره خودل کیږي. رفیہ زکریا لیکي امریکا کې د معمول ژوند د امنیت په حواله دومره محفوظ او خوندي دی چې د نړۍ په جنگ ځپلي هیوادونو کې تصور هم نشي کېدی. په بوستن کې د میراتان کې دل او په خلکو کې د دې شهرت هم د دغه امنیت یو څرګندونه ده. امریکا دومره محفوظه او د مصیبت نه آزاد ده چې خلک د منډو ترلو د لارې ځان له په زور تکلیف ورکي او ځان ستړي کوي او کله چې په داسې ځای کې د ترهګرۍ پیښه وشي نو اثر یې ډیر زیات وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونی په دوه منی مایکم یو شمیر رپورټونه لرو خو دولسمه بجې سوي دي سره له مومند به د خبرونو لنډي سوړند کړی.
تمدا چې پاکستان په خوانې فوجي واکمن پرویز مشرف باندې نند ترګري زد عدالت ته وړاندې کړل شي. له دې وړاندې پروند جمعې پرز د اسلام آباد یو مقامی عدالت نوموړی د دوه ورځو په راهداري یا ترانزیت ریمانډ پولیسو ته ورکړو. د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان سره ښه تعلقات او هلته امن او قلارې غواړي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو یوه وجه د پولې په ناسم ډول انتظام دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز چودري پرون د دې وزارت په 19 خبري غونډه کې ویل افغانستان د هغوی یو گاونډي هیواد دی او تل به وي او دوی غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. د چین په جنوب لویدیځ کې زورور زلزله راغلی چې پکې د یو څلوېښت کسانو د مړ کېدو رپورټونه دي. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 6.6 ریکارډ کړل شوی. د زلزلې تر 6.25 کسان جوبل کړي هم دي. د امریکا په باسن ښار کې په میراتان لوبه کې په بمی چاودنو تورن دویم تن هم نیول شوی او د پولیسو په تحویل کې دی. له دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د دغه ویرجنې پیښې یو مهم باب بند کړل شوی. په باسن کې د ګل پرز بمی چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او یو شمېر جوبل شوي وو. د ناټو عمومي منشي اندري فوګ راسموسن د جمعې پر ورځ په برسلز کې د ناټو په مرکز کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډه د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2012 کال کې د بشري حقوقو په راپور کې ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقوقو مهمې ستونزې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې چې د جمعې پر ورځ یې خپور کړ ویلي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د بندیانو شکنجه او ناوړه چلند، پراخې شخړې، په حکومت کې اداري فساد، جګړې او د ښځو پر وړاندې تعصب افغانستان کې تر ټولو مهمې مسلې دي او په عراق کې د صوبایي کونسلو لپاره انتخابات روان دي.
اسرار العالم مومند اوسې د خبرونو لنډیزې وړاندې کوي. اوس هم سراج ظهیر ته غوږ نیسو چې هغه د پاکستان د نن ورځې په ورسپانو کې څلوست دي. راځي چې ورته غوږ شو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په یکتوت کې په غلام محمد بلور د زنبرګي برید نروستو د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لخوا د علاقې خلکو ته د عوامي نشلګون نه د لرې پاتې کېدو او د خپلو کورونو نه د سرو جنډو لرې کولو لپاره پمفلټي تقسیم کړي دي. که یو پلو د دې نه د پولیسو او انتظامی بېوسي په نظر راځي، نو بل پلو د امیدوارانو لپاره انتخابي مهم چلول هم ګران ښکاري. ادارې مخکې لیکي چې که د ووټرانو یرول هم داسې روان وو، نو یو تن به هم پولینګ سټېشن ته رانه شي او داسې په پولینګ سټېشن خوشی پاتې شي. د ادارې په وینا چې د دړکو پمفلټو خورېدو وروسته د سیمې په خلکو کې ډېره یره ترخه خوره شوې ده او ځکه چې په دغه پمفلټو کې ورته لیکلې شوي دي چې که چا د دوی خبره ونه منله، نو د هغې د بدو نتیجو به ذمهوار پخپلوي. ادارې اخر کې وایي چې د دې صورتحال الیکشن کمیشن لا په سمدستي توګه نوټس اخیستل پکار دي او دغه رنګ د حکومت هم د غوره ګامونو پورته کولو لپاره زر تر زره سخت حفاظتي اقدامات وکړي چې دا رنګ راتلونکي ټول ټاکنې په پر امن توګه سرته ورسی. آج روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په دوه ورځني ترانزیت ریمان پولیسو ته حواله کړی دی او اوس به هغه تر هغه د مخنیوي عدالت ته وړاندې کولی شي. حالانکه د دې نه وړاندې د اسلام آباد های کورټ د پرویز مشرف د نیول حکم ورکړی وو، خو دې د عدالت نه کورته لاړو. په کوم چې جسټیس شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد پولیس مشر نه جواب غوښتی دی چې دومره لوی مقدمه کې ملزم څنګه د عدالت نه کورته لاړو او دې گرفتار نشو. ادارې زیاتوي چې پرویز مشرف د اعلی عدالتونو د ججانو کور کې نظر بند کولو سره سره د بینظیر بټو او اکبر بټي د وژنو په کیس کې هم نوم لري او دې پکې اشتهاري شوی هم دی. خو د پاکستان ته راغلی او لکه څنګه چې د ویلي د عدلي په ګډون د هر چیلنج به مقابله کوي، دا یو ښه خبره ده. او څنګه چې پیپلز ګوند د عدالت هر فیصله منلی او تر دې چې یو وزیر اعظم یې هم ولنه اخلو، کو په دې فیصلو عمل کول یو ښه اړخته پرمختګ دی. ادارې اخر کې وایي چې پکار ده چې د ټولو عدالتي فیصلو انتظار وکړي شي او په هغه عمل درآمد وشي او د پروپاګاندا نه ځان وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات نړۍ مطبوعات اسرار عالم مومند نن وړاندې کوي. فارن پالیسی مجله د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف په اړه یو مقاله لیکلي. کس وایي چې که څه هم د پاکستان موجوده فوجي مشرتابه د جمهوریت حکمرانۍ ملاتړ کوي. خدای نه غواړي چې په موجوده پخوانی پوځي چارواکو دي په ولسي عدالتونو کې مقدمه وچلول سي. او دا شان بلخوا ورځپاڼه فرانشل ټایمز دي کې کله ویلاري په کابل یو جدید شار جوړ شوی دی، خو اوس هم له یو شمېر مشکلات هلته سته. راځي د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات ته غوښ شو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی، د پاکستان پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف په 1999 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم د خبرولو پرته د هند تر قبضې لاندې کشمیر په کارګل سیمه کې په پټه د فوزی مداخله امر وکړ. د مشرف مخه د کشمیر د غربي او مشرقي برخو ترمنځ تنگلتیا زیاتول وو، چې دا رنګ نړیواله ټولنه پر دې مجبوره کړي چې د پاکستان او هند ترمنځ 50 کلنه شخړه چې هرکل شوې وه حل کړي شي. اوس پرویز مشرف چې پوځي چوکۍ هم نه لري یو وار بیا خپل ځان په مشکل کې راګیر کړي. مشرف د زیارت پر ورځ له اسلام آباد های کورټ څخه وروسته له هغې وتښتېدو چې عدالت د ججانو د نظربندۍ په مقدمه کې د هغه د ضمانت درخواست رد کړو. له دې وړاندې یو بل عدالت د غداری په کیس کې د مشرف د نیولو حکم ورکړی وو. د کارګل پیښې په څیر مشرف دا حالات ځان ته پخپله جوړ کړي. د دې حالاتو له وجې نه یوازې فوج بلکې با اثره ډلې هم بې قراره شوې دي، او دا په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې یو کمزور سیاسي انتقال روان دی. په مقاله کې راغلی دی، که څه هم د پاکستان موجوده پوځي مشرتابه د جمهوري حکمرانۍ ملاتړ کوي، خو دوی نه غواړي چې په موجوده یا پخوانیو پوځي چارواکو دی په ولسي عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. په تېر نومبر میاشت کې د پوځ مشر اشفاق کیانی له دې کبله د سپریم کورټ په چیف جسټیس نیوکه وکړې چې د 1999 کال په انتخاباتو کې د پوځ پخوانی مشر میرزا اسلم بیگ په ګډون د نورو پوځي چارواکو لخوا د سیاسي مداخله د تحقیقاتو کولو حکم ورکړی وو. نو اوس د مشرف لخوا دغه روسي غلطي د خبرې ته الله هواروي چې کېدای شي پرده د غداري مقدمه وچلول شي. نو له دې کار سره د پوز د جمهوریت انتقال خواهش ته زیان رسیدي شي. بلخوا د ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی، له یوې خوا کابل یو جدید ښار جوړ شوی چې پکې د جنکو لپاره په مکمله توګه سکولونه شته، او دغه رنګ پکې 3G ټلیفون نیټورک شتون لري. د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر اشرف غنی چې اوس هڅه کوي له نړیوالو څخه افغان سرتیرو ته د پوځي عملیاتو د انتقال پروسه ترتیب کړي، وایي کله چې د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې هغه افغانستان ته راغله، له هغه وخت راهیسې د کابل آبادی څخه باندې لس چنده زیاته شوې او شاوخوا 50 لکه ته رسیدلې. نوموړی وایي دا په ټولنیزه توګه په رښتیا یو معجزه ده. مقاله کې راغلی دی، اوس کابل د عادي حالت څخه ډیر لرې دی، او دغه ښار چې څومره نه آرامه دی د اشرف غنی د راتلو پر وخت دومره نه وو. لیکوال وایي هغه ولیدل چې په کابل کې د سرینا هوټل یو ګاډ سره په ګلدنۍ کې د څلور جاجرو یا میگزین څخه کم نه وو، او ښار کې ځای پر ځای امنیتي پوستې جوړې کړل شوې. په داسې وخت کې چې د هندوکش پر غرونو واوره ویلې کېدل شروع شي او موسم تود شي، نو د ځایي خلکو او پوځي قوماندانانو سره د طالبانو لخوا د بریدونو اندېښنې زیاتې شي. همداراز په جلال آباد سړک یو امنیتي مشاور چې د ښار نقشه ورسره په لاس کې وه، وی ویل څو اونۍ مخکې له طالبانو سره هغه وخت نښته وشوه کله چې طالبان د چونکو توکو ډک ټرک سره ودرول شو.
افغان حکومت او نیټو د جرمني لوري په دې هیواد کې له 2014 کال وروسته د پوځیانو د ساتلو د اعلان هرکلی کړی دی. جرمني تیر ورځ ویلي وو چې تر 500 زیات عسکر به په افغانستان کې پرېږدي چې په مزار شریف او کابل کې به ځای پر ځای وي. بهرنی ځواکونو په 2014 کې له افغانستانه د وتلو پریکړه کړې ده. تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند د جمعې په ورځ د جرمني د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې وایي له 2014 کال وروسته به یو شمیر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د جرمني دفاع وزیر د پنځشنبې په ورځ له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې د جرمني سرتیرو د پاتې کېدو لپاره تیاری وښوده چې په غالب ګمان په مزار شریف او کابل کې به دیروي. توماس د مایزیه په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله او دنده به یې په افغانستان کې له ډیره نړیوالو ځواکونو سره په ترینینګ او نورو چارو کې مرسته وي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې پر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د جرمني د پریکړې ته اشاره وکړه. وی ویل چې افغانستان له 2014 کال وروسته هم د ناتو مرستو ته اړتیا لري، خو لومړیتوبونه به افغان حکومت ټاکي.
ناتو تصمیم نه گرفته که چگونه
ماموریت در افغانستان ناتو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې ل 2014 کال وروسته به په افغانستان کې ماموریت څه ډول وي. خو د چارواکو له سرګندونو ښکاري چې پلان یې دا دی چې ونډه به د افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکول او د هغو روزنه وي چې موږ هر کله کوو. خو په هر صورت هر پریکړه به افغان حکومت سره په مشوره او د هغو اړتیاو او لمړیتوبونو پر بنسټ کیږي چې موږ به له نړیوالې ټولنې سره مطرح کوو. ناتو هم د جمعې پورز د جرمنی د وړاندیز هرکلای وکړ او ویل دا به د ناتو نور غړي وهڅوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن په برکسل کې په یو خبري غونډه کې که څه هم یادونه وکړه چې د اپریل په 28مه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ماموریت لپاره د ناتو لغړو د سرتیرو د ژمنو رسمي غوښتنې نه کیږي، خو یادونه یې وکړه چې د جرمنی ژمنه ښایي نور هیوادونه هم وهڅوي.
I warmly welcome the German announcement.
زه د جرمني د دې اعلان چې ل 2014 کال وروسته ماموریت سره په داسې اغیزمنه طریقه د مرستې لپاره تیاری وخوده تود هرکلی کوم. زه هم درس فکر کوم چې د جرمني اعلان به د نورو احتمالي مرستندویانو د هڅولو لپاره یو ښه مثال شي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیری لري چې ډیره برخه د هیواد په شمال کې ډیره دي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ په برسلز کې د نېټو بهرنی چارو وزیرانو د راتلونکو غونډه په افغانستان کې د نېټو او ائتلافي ځواکونو پر راتلونکو پلانونو خبرې کړې او ویلي په دې غونډه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د نېټو د مرستو د شفافیت او حساب ورکولو په اړه یو توافق وشي. د راسموسن د خبرو جزئیات به له جان اقال کوزی واورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خبرو په پیل کې جاپان، جنوبی کوریا او نورو اسیایي هیوادونو ته د خپل سفر او د دغو هیوادونو له مشرانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړ او ویل جاپان او جنوبی کوریا په سلونو عسكر په افغانستان کې د ایساف ماموریت ته ورکړي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو کې مهمه ونډه لري.
ان افغانستان هندرډز اف تروپس فرام د ریپابلک اف کوریا
د افغانستان په ختیځ کې د کوریا د جمهوریت په سلونو عسكر د ایساف متحدانو په څنګ کې خدمت کوي. جاپان له افغان ځواکونو سره د نظر وړ مرستې کوي، په خاص ډول د سواد، د زده کړې او د تعلیم په برخو کې. د ناتو عمومي منشي ویل د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکو غونډې پر مهال به په ایساف کې د شاملو 22 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره چې د ناتو غړیتوب نه لري هم خبري وکړي. راسموسن زیاته کړه د روان کال په وروستیو کې چې افغان امنیتي ځواکونه د ټول هیواد د امنیتي چارو مشري په غاړه اخلي، دا به د دې سازمان لپاره یو مهمه مرحله وي. د روان کال په وروستیو کې هغه مهال چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د امنیتي چارو مشري په غاړه اخلي، ناتو به یوې مهمې مرحلې ته داخله شي. په همدې وخت کې به د ایساف ماموریت له محاربې څخه ملاتړ ته بدل شي. د ناتو عمومي منشي په خبرو کې زیاته کړه د 2014 کال په پای کې به زموږ د پرمختګ پته هغه وخت ولګيږي چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د امنیتي چارو بشپړ مسولیت واخلي. له افغان ځواکونو سره به زموږ ملاتړ د 2014 کال اخوا مودې کې هم دوام وکړي. د ناتو عمومي منشي ویل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د ناتو د مرستو په شفافیت او اغیزناک ډول د پیسو د لګولو او حساب کتاب پر لارو چارو هم بحث وشي.
At this meeting I also expect we will
زه دا غواړم لرم چې په دې غونډه کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زموږ دراتونکو مرستو د شفافیت او حساب ورکولو په اړه یو توافق هم وشي.
For the Afghan security forces is managed.
د ناتو عمومي منشي ویل دا تړون به د افغان امنیتي ځواکونو د غختلتیا د دوام او د غرض د افغانستان له ماموریت څخه د مرستندوی هیوادونو د خلکو د ملاتړ لپاره هم یو مهم ګام وي.
د امریکا ټایمز مجلې د کال د سلو با نفوذ کسانو په فهرست کې د افغانستان رویا محبوب هم شامل کړی دا. نوموړی په هرات کې د کمپیوټر د سافټویر کمپنۍ لري. هم په دې فهرست کې د طالبانو په حمله کې زخمی شوی د خیبر پښتونخوا د سوات ملاله یوسف زی هم شامل و. دا چې رویا محبوب څوک ده، ولې د فهرست برخه جوړ شوی ده، د دې آیا په دې خبره باندې باور راتلی او کنه، دا ټولې خبرې احمد تکل په دې رپورت کې راوځي کړی دي.
تایم مجله چې هر کال د نړۍ د سلو با نفوذ شخصیتونو فهرست خپروي، سږ کال په دې فهرست کې د رویا محبوب نوم هم شامل کړی. په هرات کې د رویا محبوب د کمپیوټر د سافټویرونو په کمپنۍ کې ټول 25 کسان کار کوي چې 13 ښځې او پاتې نارینه دي. له دې ډلې 15 مېرمنې په خپل کور کې کار کوي. د سټډل په نوم د نوموړې کمپنۍ د دولت د وزارت خانو، غیر حکومتي ټولنو، خصوصي شرکتونو او حتی د ناټو لپاره د کمپیوټر سافټویرونه او ډیټابیسونه جوړوي او مشورې ورکوي. رویا محبوب نورې په زړه پورې پروژې هم لري. په افغانستان کې د انټرنیټ کارول یوازې په ښارونو او انټرنیټ کافیګانو کې ممکنه ده، خو څرنګه چې دا ځای د ښځو لپاره مناسب نه بلل کیږي، نو د میرمنې د ټول هیواد په کچه 40 انټرنیټ کافیګانې جوړې کړي چې څه باندې 1,60,000 زده کوونکي نجونې کار ترې اخلي. نوموړي د خپلو هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوه پروژه لرو چې له هغې څخه مو هدف په افغانستان کې د زده کړو او معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د ښځو پیاوړي کول دي، د انټرنیټي ښوونځیو او د داسې یو تعلیمي سیستم د رامنځته کولو له لارې چې په انټرنیټ سنبال دی، د ټولنیزو او ډیجیټل رسنیو او د افغان میرمنو پلاس د جوړو تعلیمي سافټویرونو په وسیله موږ زده کوونکو او محصل نجونو ته نوې لارې چارې ورښیو، څو دوی له بهرنۍ نړۍ سره په تماس کې او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د ځان لپاره یو عاید وګټلی سي، حتی په کور کې هم کولای سي چې له خپل قدرت څخه په ښه ډول کار واخلي او پیسې وګټي.
رویا محبوب یو بلاګ چې په څو ژبو مطالب خپروي او د ویډیو یو سایت چې ښځو ته د خپلو کیسو د بیانولو امکان برابروي هم جوړ کړي. د دې په بلاګ کې نږدې 300 ښځینه زده کوونکو خپلې لیکنې خپرې کړې، څو نړۍ د دوی اواز واوري. په افغاني ټولنه کې چې اکثرا ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه محرومې دي، ښځو ته د داسې امکاناتو برابرول ډېر اسانه کار هم نه دی. رویا محبوب وایي په خوا به یې چلیدل چې نورې افغان میرمنې د ټایم مجلې د مخکښو څیرو په فهرست کې راځي، عجیبه به ورته ښکارېده او باور یې نه راته چې یوه ورځ به دا هم په دې ډله کې وي.
اول باور
کله چې په خپل د ټایم مجلې لخوا می ایمیل ترلاسه کړ، لومړی می باور نه راته. فکر می وکړ چې شای کومه تیروتنه به وي، خو ورسته می چې په دقت سره ولوست او بیا می نور ایمیلونه ترلاسه کړ، پرشتیا سره می د خوشی احساس وکړ. نه په هیجم چې څنګه درته بیان کړم، خو ډیره زیاته خوشاله وم او ډیره حیران سوی هم وم. باور مینه راته چې زه به هم د نړۍ د سلو مخکښو شخصیتونو په ډله کې، ځکه کله چې تیر کال ما د سلو مخکښانو فهرست ولوست او د میرمن مریم دورانی او نورو هغو میرمنو چې په افغانستان کې یې بریالي توبونه ترلاسه کړي وو نمونه مې ولیدل چې د دې مجلې لخوا غوره شوي وو، فکر مینه کاوه چې زه به هم یو ورځ په دې ډله کې غوره سم.
ټایم مجله هر کال د سلو بانفوزه خلکو فهرست خپروي چې په دې ډله کې له هنرمندانو او رهبرانو نیولې تر مخکښانو، علامګانو او سترو انسانانو پورې د هغو کسانو نومونه راځي چې په نړۍ کې د بدلونونو پر راوستو کې ونډه د پام وړ وي.
دا خو په افغانستان کې یو شجینه رویا محبوب چې د ټایمز مجلې په بانفوزه کسانو کې راغلی ده د سلو، خو بل خو بیا اسوسیټډ پریس خبري اجانس په پاکستان کې د طب په میدان کې د بدلون په حق مقاله لیکلی او لیکي چې په هیواد کې د پخوا په مقابله کې په میډیکل کالجونو کې د نجونو زده کړې زیاتې سوي دي چې د دوی د پرمختللو لپاره یو ښه خبره ده. خو بیا اجانس دغه وجوهات هم په ګوته کوي چې ولې په عملي میدان کې د غنجونو چې کله ډاکټران سي بیا دوی د هلکانو په مقابله کې کم عملی میدان ته راځي. ملیحه امیرزاده به د دې تفصیل راکړي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي پاکستان چې د جینکو د تعلیم د ټیټه شرې او د ناموس پنوم د خزو د وژنې لپاره یادېږي، د هیواد د طب تعلیمي ادارې په خ ډول د خزو د بدلیدونکو کردار عکاسي کوي. اجانس په 1991 کې د طب په تعلیمي میدان کې د لکانو مخصوصه کوټه تر لری کول وروسته د جینکو لپاره یو ښه بدلون ته اشاره کوي چې اوس زیاتره جینکې طبي زده کړه ترلاسه کوي. اجانس په یو مسلمان قدامت پرست هیواد کې د ښځو لپاره یو ښه خبره بولی، خو وايي چې په دې لړکې اوس هم خنډونه موجود دي. ډېری جینکې د کورنۍ لخوا د واده د فشار له امله د تعلیم وروسته په عملي میدان کې د ډاکټرې په ډول کار نه کوي، چې په عمومي ډول د هیواد د صحت په نظام هم اثر کوي. خو اجانس په کراچۍ کې د طب د زده کړې د یوې ادارې ډاو میډیکل کالج د زده کوونکو دخلیلي کې چې په دې خبره ولاړې دي چې کار به ضرور کوي. یو زده کوونکې عائشه سلطان وایي چې د انسانیت خدمت کول غواړي، چې په باور یې هم د دغه کار لپاره پیدا شوې ده. اجانس لیکي د ډیرو کلونو لپاره د حکومت لخوا کوټا سیستم و چې په طبي کالجونو کې 80% سیټونه د سړو او 40% د ښځو لپاره مخصوص وو، خو بیا سپریم کورټ دغه کوټه غیر آئینی بللو سره ختم کړه او ویل چې داخلي یوازې د میرټ په بنیاد پکار دي. اجانس د پاکستان میډیکل اسوسییشن د سیکرټری جنرال ډاکټر مرزا علي اظهر د خلیلی کې اوس په طبي کالجونو کې د اتیا او نه تر 15 اتیا فیصد جینکې زده کوونکي دي. خو د اسوسییټیډ پریس خبري اجانس تشمیرو تر مخه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې اوس هم په دغو کالجونو کې د لکانو شمیر د جینکو په پرتله زیات دی، خو په پنجاب او سندھ کې د دې متضاد صورت حال دی. په ډاو میډیکل کالج کې 80% جینکې او 30% لکان دي. د امریکا د طبي کالجونو د اسوسییشن په خبره د دې په مقابله کې په امریکا کې په طبي سکولونو کې د جینکو شمیر 90% دی. اجانس د میډیکل کالجونو د انتظامیه او چارواکو د خلې هغه وجه بیانوي چې ولې علاقان په دغو کالجونو کې دلچسپي نه ښایي. د دې په خبره میډیکل سکولونه زیاته خواري واړي او وخت هم ډیر اخلي، او علاقان غواړي چې زر او په اسانه طریقه پیسې جوړ کړي. اجانس یې په پاکستان کې په دې اړه اصلي شمیر نشته چې څومره جینکې د تعلیم نه پس په عملی میدان کې ډاکټري کوي. که څه هم په تعلیمي ادارو کې د جینکو شمیر زیات بلل کېږي، خو بیا هم نارینه ډاکټران په هیواد کې زیات دي. د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل سره په 1,02,000 سره 978 رجسٹرډ ډاکټرانو کې تقریبا 65,000 ښځې ډاکټرانی دي.
او اوس دغه یو خبر لرو د سپورټس، او بیا به یو دوه نور رپورټونه. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان ښار کې د جنوبي وزیرستان ځوانانو یو فوټبال ټورنمنټ جوړ کړی دی. وایي په سیمه کې خراب امنیتي حالت د دې وجه ګرځېدلی چې د خلکو د تفریح لپاره دا ډول ټورنمنټ جوړ کړي. تفصیل د مشال د همکار په رپورټ کې.
د ډیر اسمل خان په ټاون شپ شه د ډیر اسمل خان دویم ټولنیز فوټبال ټورنمنټ شروع شوای دی. په دا ټورنمنټ کې به ټول دیر ټیمونه چې پکښې زیات شمیر د پښتنو او قبایلي لوبغاړو دی برخه اخلي. د ټورنمنټ د کمیټې او تن حفیظ الله وزیر د ټورنمنټ په باره کې په دا رنګ راغیږي.
موږ د ټورنمنټ هر کال په دغه سیزن کې کی دا په دا وجه باندې کی چې د علاقې اعلی دا خراب دي، خلک پریشان دي، امن شتا دا دغه وجه نه مش کی چې دغه خلک زین بدل شي، ټنشن یې ورک شي او خوشحالي وویني.
په ټورنمنت کې برخه اخستون کا یو لو بغاړای فرید الله وزیر ویایي.
دا ټورنمنت په ډیر ښه طریقه سره ارنج کړای دی دغه کمیټې وله. میز دا ته ډیر خوشحال وی چې هر کول دا ټورنمنت شي او میز حساب کې و خلی. میز په لاس صلاحیت برپور مظاهره پدا کې وکی. میز خالتا د خوان د مزې و مقاور کی د خال خوشحال شي، اې د ذهنی نه تازه شي.
دی یو بل بغاړی حسن خان خروټی خبرو تا هم غوژون څه
مش کوم دا ټورنمنت استلې دې په ډیر ټاون کې د دغنه پښتانه قبایلی علاقو نه لیران عیسا خلی زو الرل چې قبایلی پښتنو په دغه کې سم باندې تربيت کیږي. دا امید ده مش دغنه به کومي ټیم ته هم زبردست زبردست ځان کې سلیکټ کیږي.
د ټورنمنت د کمیټې رکن حفیظ الله وزیر دا هم زیاته کړه چې د فوټبال دا ټورنمنت بعد د انډیا څخه هر کال په دغه میدان په دغه رنگ جاری ساتل شي.
د مشال د همکار رپورټ مورید. اوس هم یو کلتوري رپورټ. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم په مشرق کې سبې غونډه کې د کلتوري او ثقافت د پالیسي منځوري ورکړل شوې ده. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ شوې چې په کې بیلابیلو چارواکو او نمرندانو ګډون کړی و. د پالیسي یو غیر حکومتي تنظیم تخلیق فاونډیشن جوړ کړی ده. د تنظیم کارکونکي او هنرمند ارشد حسین چې د پالیسي په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی له مشال ریډیو سره خبرې کړې او په سر کې لده پښتل شوی چې په دې کلتوري او ثقافتي پالیسي کې څه څه شامل دي.
د دې درې غټې خبرې دي. په دې باندې مونږ د استنې او درولې دي. د دې بنیاد چې په درې خبرو دی د دې پالیسي د کلتور ودا، دویمه د کلتور تحفظ، او دریمه د کلتور احیا چې هغه دوباره مونږ ژوندې کړی شو.
یعنی هغه کې ستاسو مشورې څه دي چې کمی کمی ځکه ډېرې خبرې به یې کلنډې داسې غټې غټې خبرې راته وکړي چې دا ټول به څنګه کېږي، کم کم څیزونه به پکې کېږي؟
یو دی پرفارمنګ آرټ، یو دی ویژول آرټ، یو دی فاین آرټ، یو دی پروډکټیو کلچر. څه چې مونږ وایو چې د هغې نه پیسې ټکې ګټلی شي، او دغه هنر چې کوم نوی نسل ته لا نه دی منتقل شوی، څنګه چې زمونږ په سواد کې، په چترال کې، په زهازاره کې کار کېدو، د لاس کار به کېدو، هغه خلک اوس هم موجود دي. لږ ډېر هغوی ډېر مایوسه دي. مونږ وایو چې هغې ته مارکیټ ورکو، د لاس دا کار ختم نه شي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې یو کالج، یو اداره جوړ شي چې په هغې کې د کلتور سبق خول شي. مونږ دا مشوره مور کړې ده چې د کلتور سبق چې زمونږ ماشومان د ماشوموالي نه، د خپل ځان نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ژوند نه، د خپل روایاتو نه، د خپل د جن چې اصول دی پختونولي او زمنګ په دې پختونخوا کې چې سمره جبې دي اشپګیش جبې دي مختلف جبې دي غټه غټه جبې هم پکې شته واړه واړه بولې پکې هم شته دي مونږ هغه هم یو بل ځان سره یو ځای کړو چې مونږ د یو بل نه خو واقف شو کنه مونږ خو یو بل وپېژنو کنه بیا به زمونږ د صوبې یو مخ روزي چې دا زمونږ د کلتور یو مخ دی دغه شان زمونږ موسیقي د لوګ موسیقي سره چې فوک لور راوي دغه شان زمونږ تھیٹر دے ڈراما دا ریڈیو دے ٹی وی دے داغے نے علاوہ تحقیق دے پدے کے بدا ٹول شیو نے دی سینما دا چ سینما گانے زمنگا پ صبح کے ختم شولے
ارشد حسین سے د دی ضرورت ولی پیخ شو دا دومری وقت ورستا یعنی پدے اس حالات کی د دی ضرورت سے پیخ شو
د دی ضرورت زکہ پیخ شو جی چ منگا خلق یو بلنا ڈے لریو من سر سدا سے ادارے نشت دے چ دی تمنگا دے دارو شکل ورکو او دی تمنگا ود ورکو چه ده کلتور نه بغیر زما مخ زما په جنگلو نشتا نو ځکه چې موږ کامونه یو نو موږ زمونږ دا کامونه هم سه په جنگلو دا او پاره کې زمونږ هر څه شامل دي نو چې دا موږ خپل نوې نسل ته چې زمونږ هغه د زمونږ د پښتون د دې وطن او بیا د پښتونخوا سلور شپېته فیصد د دې ځوانان چې دغه عمرونه دي د 1500 پنځیشتو کالو پورې هغوی ته دا پته نشته چې غنی خان څوک خوشحال بابا سو کو رحمان بابا سو کو حمزہ شنواری سو کو دا ټول بمنګ دوباره اوس دی ته وایو چې دا زمنګ مشرانو دا زمنګ مړانه وي دا زمنګ دغه او زمنګ چې دې مونږ جنگونه نه خوخو مونږ پوره من خلک یو مونږ ود کول واړو مونږ وړاندې تل واړو مونږ دنیا سره تک واړو د دنیا تقاضې چې سدي او هغه د پاره زمنګ دا یو مورچه د کلتور او په دې مونږ جنگیږي او په دې مونږ کار کوو
د تخلیق فاونډیشن یو کارکونکو یو هنرمند ارشد حسین چې د خیبر پښتونخوا د ثقافت د پالیسی په اړه باندې له مشال ریډیو سره خبري کولې د افغانستان په خوست کې سیمایز هنرمندان او ولسی شاعران وایي چې حکومت د دوی د ژوندانه د شکولو او یو شمېر مهمو اړتیاو د پوره کولو لپاره پام نه دی کړی او په ولس کې هم د ناپوهي او یو ډول منفي دود له کبله تر اوسه هم هنرمند ته د یو سپک او عاقر بشر په نظر کتل کېږي په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورت واوري
په خوست کې ډېری هنرمندان او سندرغاړي په هغو سیمو کې په ودونو او د خوښۍ په پروګرامونو کې ګډون کوي چې مرکزی موقعیت لري او د امنیت له اړخه سره څه ډاډمن دي او یا داسې سیمو ته مجلسونو لپاره ورځي چې خلک په دودیز ډول هنري مجلسونو او پروګرامونو سره مینه لري هنرمندان د خپل هنر او جذابیت پر مټ خلک په جوش او احساساتو راولي د مجلس په ګرمېدو سره یو شمېر ګډونوال د ګډو لپاره ولاړیږي لاسونه پړکوي او د پروګرام ټولې شېبې په ولولو او خوشحالی تیروی خو هنرمندان بیا هم لخپل هنری فعالیتونو څخه پوره راضی نه دي د خو سیمایز هنرمندان وایي کچېره حکومت دوی د ژوندانه خطوب لوري ته پاملرنه وکړي او هنر ته د زړه د کومې په ارزښت قائل شي له شک پرته دا احساس د ټولنې نورو افرادو ته هم انتقالیږي او خلک هم کرار کرار هنر او هنرمند ته ارزښت ورکوي او د هنر اړتیا او اغیزته یې پام کیږي
ز شاعر سلیم گل طلبگار یم د خوست دمو علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري څوک د دم نه ورته وای څوک د ډولګی نه ورته وای څوک د شاعر نه ورته
ز بخت جان پردیس یم د خوست سندرغاړی
په خوست کې خو نور شرایط ډیر مزدار دي خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دي زنه زنه داسې زیونه وي هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکی بل نام ورته اخلي او قدر عزت ډیر نشته یاره موږ سره خو دولت مو سپورې مرسته نه دی کړی الا دی وګی چې دولت مو سره مرسته وکي
په خوست کې وطن سیمه شاعر او سندرغاړی حاجی سید احمد خان چې د ژوندانه وګړو کلونه په هنر او موسیقي کې تیر شوی وایي چې هنرمندان پر رواني او جسمانی لحاظ له فشارونو او ستونزو سره مخامخ دي
کوم هوا دینه چې مولدوی په هغه کې هنرمند ژوند ډېر خلک سره برابر دی مګر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستاره نه دی محفوظ نه دی هنرمند هر وخت په فشار سره تهدید سره مخامخ دی او د سره مخامخ دی کله ډېر تکړه هنرمند دی چې نالر ساته دم یې تصمیر یې تاغه یې تداغه هنرمند په دې ټولنه کې ډېر خپاټو شمن جمعیت ډېر خدمات کوي هنرمند دی جمعیت دی وی ټولنه سترګې دی مګر دې سترګې ته خوري ورچولای کېږي
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار له نظره په ټولنه کې هنر او موسیقي هغه مهال ډېر اغیز پیدا کوي چې د هنریت او ادب لحاظ پکې ساتل شوی وي
په ټولنه کې د موسیقي او د هنر اغیز ډیر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په داس چوکاټ کې چې واقعا د هنر بڼه ولري.
د یادونه ورته کڅه هم په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د هنرمندانو د هنري فعالیتونو د اجرا لپاره د یو شمېر اجراءات او فعالیتونو یادونه کوي. خو په ټولیز ډول کتون کې په خوست کې د هنر او موسیقي په سمبالښت او د هنرمندانو د غوښتنو او اړتیاو ته په رسیدګۍ کې مسئول اداره په سخت ناپامی تورنوی.
تبصره، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمان که ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام که
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.